احضارتن. ممنون شما.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، سات دوی بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه مو د ازادي په چپو کې پروګرام په ځانګړي سره د ازادي په چپو کې پروګرام کې نن په افغانستان کې پر یو لړ مهمو مسلو باندې بحث کیږي. د بحث موضوع به وروسته زمام کاران چې دوی استودیو ته راغلل لرته وایي. په یاد ولرئ چې په دغه پروګرام کې پر بحث باندې تاسو هم خبرې کولای سئ او هم پوښتنې کولای سئ. پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ، د ټلیفونونو شمیرې به هم وروسته زمام کاران راسي درته اعلان به کړي. نو د ازادۍ په چپو کې پروګرام د اروېدو لپاره راسره اوسئ. په فایل کې خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې لا هم فعالیت لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اربیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر ایران ځخ کړی چې له مخدره موادو سره د تړاو په تور د نیولسو کسانو له ادامه لاس واخلي. پوره خبر نو اورید. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د رپورت په یو برخه کې ویل شوی چې متحده ایالاتو او افغانستان د داسې دوړخیز کاری چوکاټ د جوړولو هڅو ته دوام ورکړي چې د اټمی تروریزم د مخنیوي لپاره همکاري به ورسره زیاته شي او د اټمی قاچاق د مخنیوي کشف او خنثا په ارتباط په افغانستان توان زیات شي. رپورت وايي د حقانی شبکې لشکر طیبه او جیش محمد چې تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې د پاکستان له خاورې خپل فعالیت ته دوام ورکړی وو. د رپورت په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د دې یوې څانګې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت ټولنې په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په شهرونو کې پیسې راغونډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر رپورت کې چې پرون خپور شوی د بیلګې په ډول ویل شوی چې د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې ملګرو ملتونو د تروریستانو په لیست کې شامل کړی په پاکستان کې سترو غونډو ته ویناوې کړې دي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو لا په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان عدلیه وزیر نن وویل چې د افغانستان د په جزایی کوټ کې اعدامونه محدود شوي دي او اعدامونه یې تر ډیره حده په ابد حبس باندې بدل کړی دي. د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انوار نن په کابل کې د افغانستان د نوی جزایی کوټ د معرفي کولو په غونډه کې دا څرګندونه کړی دي چې جزئیات به په وروستیو خبرونو کې درته وړاندې شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن یو اربیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدید اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لشترلژ او 50 ماشومان ورسره ثبت شوی چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوی او وسلې ورکړ شوی دي. د شاغلي صدیقي په وینا حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کېږي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استفاده کودتا و رئیس سرباز در جریان جنگ مسلحان در افغانستان نگران است. هنوز هم متاسفانه اطفال استخدام میشه در نیروهای مسلح و هم متاسفانه اکثر اطفال که در استخدام میشن در صفوف نیروهای نظامی و در عین زمان که نگرانی های دیگه ماری است اطفال هستن که استخدام نمیشه، هویتشان مشخص نیست، اما در پوسته ها نگهداری میشن و از استفاده های جنسی صورت میگیرد.
دا ولور نه دی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هیواد کې په جګړه کې لکچنیانو د استفادې او پر کوچنیانو د جنسي تجاوزونو له عمله اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان حکومت یې هم نتي د ادارو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه ورستي ادعا پاره څنډې ویلي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ پر ایران ژغ وکړ چې له مخدره موادو سره د تړاو په تور د نیولسو کسانو له ادامه لاس واخلي. د ایران پارلمان اوس مهال د مخدره موادو په ارتباط د خپلو قوانینو پر اصلاح او تدوین غور کوي. پارلمان شای په دوه اونیو کې پر داسې اصلاحاتو رای واخلي چې د مخدره موادو په ارتباط د ادامونو شمیر په بیسار ډول ورسره کمیدلای شي. د بشري حقوقو د څارنې په سازمان کې د منځني ختیځ د چارو مسؤلي سارا لی وایټسن ویلي چې د ایران قضایي قوې ته دانه شای چې خلک اوس د هغ قانون پر اساس اعدام کړي چې شای راتلونکي میاشت کې بدل شي. د سازمان ویلي چې په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې وې ادارې چې په ناروې کې د پټیل چې د جون میاشتې له 15 راهیسې لشترژ نه دیشتنه په ایران کې له مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي پرون امریکا ته خبرداري ورکړ چې له فارس خلیج خپل مرکزونه لري کړی او د تهران پر ضد د نویو بندیزونو په اړه د غلطي محاسبه مخنیوي وکړي. د ایران خبری آژانس تسنیم او نورو د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د قومندان محمد علي جعفری په حواله لیکلي چې کله د امریکا متحده ایالات غواړي د ایران پر دفاعي ادارو او ګارد د بندیزونو لړۍ جاري وساتي، باید په سیمه کې خپل مرکزونه د ایران له شاوخوا زر کیلومتره لري کړي. جعفری امریکا ته خبرداري ورکړي چې د هر ډول غلطي محاسبه لویه بیه به پرې کوي. ایران ویلي د بلستیک میزایلو سیستم یې له ځانه د دفاع لپاره جوړ کړی او له نړیوالو سره پر اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه تیری نه کوي. د امریکا متحده ایالات په کویت، قطر او بحرین کې مرکزونه لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوه مرکزونو د لری کولو هیڅ پلان نه لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د تیری سیشن به پورز د ایران د بلستیک میزایلو د پروګرام په حواله نوی بندیزونه ولګول. او د قرغزستان ولسمشر المازبیق اتمبایف شک څرګند کړی چې هیواد به د سیرلیک خط پر ځای له لاتیني الفبا د کار اخیستل پیل کړي. اتمبایف نن په بشکک کې وویل چې له لاتیني الفبا کار اخیستل به هغه هیوادونه سره لري کړي چې په ترکی ژبه خبرې کوي. هغه وویل چې په زیاتو هغو سیمو کې چې خلک په ترکی خبرې کوي او د روسیې د فدراسیون تر واکمنۍ لاندې دي په سیرلیک خط کار کوي، نو شایي د سیرلیک خط کارولو ته دوام ورکړي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شیبریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کو روانونه یو تاوده مسله د هغه الوتکه کې ده چې په مزار شریف کې د مولانا بلخی پر هوایي ډګر د هغه تک شیناستو مخونه ول شو. د جنو راپورونو له مخې په دې الوتکه کې جنرال عبدالرشید دوستوم او پوسلګونو کسان د بلخ د ولایت محمد نور په ګډون د هغه راتک ته انتظار وو، خو الوتکه ته د شیناستو اجازه ور نه کړی شو. الوتکه ترکمنستان ته ستنه شو او له هغه ځای بیرته ترکیه ته ولاړه. تر دې راپورونو وروسته جنرال دوستوم دفتر افغانستان ته د ملي اسلامي جنبش ته مشر دراته خبر رات کړه او په اعلامیه کې وویل چې د ولسمشر لمړی مرستیال لا هم په ترکیه کې دی او تر اوسه افغانستان ته د تګ پریکړه نه کړې. که چیرته په دې الوتکه کې جنرال دوستوم نو ولې د هغه په سلګونو ملاتړي او د بلخ والي عطا محمد نور هوایي ډګر ته د هر کلي لپاره تللی وو؟ د عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل
والی بلخ اگر می رفتم به خاطر پذیرایی مهمانای ترکی ما معمول است. اگر مهمان جای خود باید ما پذیرایی می کردیم که سردیم در باید آینده هم خواهد کرد.
نیویارک تایمز رسپانی د بلخ د ولایتي شورا او د بلخ والی ته د یو نږدې کس په وینا خبر ورکړ چې په الوتکه کې جنرال دوستوم وو. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي رئیس عبدالخالق له هغه کسانو څخه یو دی چې هوایي ډګر ته ورغلی وو. د ازادي راډیو ته وویل
جنرال دوستوم دوست دارم به خاطر کې از شمال است و معاون رئیس جمهور است. باز کسی گفت که معاون رئیس جمهور شب میاید، باز مرا دوستا خبر کردن این منتفیرا، باز ما خودم که دکتر منتفیرا رفتم متوجه بودم که استقبالش کنیم و اینکه به خاطر معاون رئیس جمهور است. باز برای ما گفتن که آمدن از اون نشد، باز من نمیفهم که چی مشکل بود. باز کسی دیگه مرا گفت که حکومت مرکزی نمیمانه سیستان میره.
داس راپورونه هم خبره شول چې د جنرال دوستوم د الوتکه مخه ناتو ځواکونو ګرځولې ده. په افغانستان کې د قطب ناتر د ماموریت ویاند ویلیام سالوین دا خبره رد کړه او ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ دا معلومات نه لرو چې الوتکه په مزار شریف کې کښېناسته او جرمني ځواکونو د هغې مخه نیولې ده. دا زموږ کار نه دی، پرته له شکه چې موږ د افغانستان د حکومت په چارو کې مداخله نه کوو. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال او د ملي جون اسلامي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستوم نشته لاس میاشته مخکې د جوجان پخوانی ولی احمد خان اشچی تورن کړ چې د اختطاف کړی، بندید کړی او د جنسي ځورونه یې کړی ده. تر دې تور روسه جنرال دوستوم په کابل کې په خپل کور کې و، خپل دفتر ته نته او په روسي کې ترکیه ته ولاړ. د ازادي راډیو په دې بحث کې دا مسله چیړو چې د مزار شریف په ښار کې د الوتکه د کښېناستو مسله څرنګه دومره ستره شوه، ولې په دې اړه زر او نقیص څرګندونې وشوې، علت یې سره نظر سره؟
بله تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم هیله ارشاد عضو ولسی جرگه، محترم آقای وحیدالله غازی عضو جبهه ملی نوین افغانستان اینا در استودیو کابل هستن، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که به همی گروپ های مختلف ائتلاف در قسمت دوم کوشش میکنیم روی صحبت شود، ارتباط برقرار شود.
بله، لکه سرنگه چی تاسو ویل پا دوم ساعت که یعنی لدروی ترسلو رو بجو پوری پدی بانی بحث که اوچ با افغانستان که در کم ائتلافونه چی در دولت در پوزیسون پنون بنده را منستشتیوی دی گتی چی دی خوب پدی ساعت که تردیر پدی خبری که اوچی دغه الوتکه چې مزار شریف ته روانه اونې راغله، ولې په دې برخه کې زړه او نقیص څرګندونه شوې دي؟ ولې واضح خبرې نه کوي چې د په دې الوتکه جنرال دوستوم مو کنه؟ لومړی به نظر صاحب هلی ارشاد ته ورشو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه زړه او نقیص څرګندونه ولې په دې آزاد رسنیو کې رای شوې دي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته نظر صاحب ته او د تاسو ډیر محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د خپل د زړه درد غواړم تاسو سره شریک کوم چې دا وطن په ټولو افغانانو باندې ګران ده. خو زړه مو په دې وطن سوزي چې ګاونډیان لوی خانه موږ تخریبوي، سیمه ییز رقابتونه بل خو د جهان ابر قدرتو د خیز میدان ګرځېدلې. افغانستان داعش طالب او تلست ټوریستي ګروپونه او په داخل کې دا ناخوالې لاور پسې منګه دی. او افغان پیسې باندې زه داسې فکر کوم چې منګه دیموکراسي نه هادي نه کړې او دیموکراسي په لور روان یو، او د دیموکراسي مغه ارکان دغه انتخابات او لرل دی یو سالم او مرکزی حکومت تونده. کله چې منګه د حکومت یو کړن سره موافق ونو وسو، نو دا د هله رنه د چې د بلواله طریقه منګه وغواړو چې یا حکومت لمنځ بوزو یا نظام تخریب کو. د ما په نظر باندې ټول دغه ناست کیږي، ټول دغه ائتلافونه چې جوړیږي دا باید لک سنجیده قدمونه واخلي او د قانون په چارچوکات کې ائتلاف منځته راسي. ځکه چې د ائتلاف موجودیت د موږ د قوانینو په اساس باندې کوم مخالف کار نه ده، کوم ناجایزه کار نه ده، د ټولو مسلم حق ده چې ائتلافونه او اپوزیسیونونه منځته راوړي. خو زه له خپل هیوادوالو نه هیله من یم چې اول هغه څوک چې ځان ته اپوزیسیون وایي، اول باید د اپوزیسیون کلمه تعریف کړي، اول باید پوه شي چې اپوزیسیون یعنی څه. اپوزیسیون صرف په مخالف اشخاصو ته نه ویل کېږي. کاسي نو یو ترکاري فروش په بازار کې چې کراچۍ لري ترکاري خرڅي، هغه هم شاید د اشرف غني مخالف اوسي، اما هغه ته موږ اپوزیسیون نسو ویلی. دغه بعض مسائل په دیموکراسي کې نوي کلمات یا نوي اصول دي، دا لکه غلط تعریف شوی او غلط برداشتونه تي کې.
بله، او بخشي هلی جان.
بله،
د دې له خطر سره د اپوزيشن په مسلې باندې تر ډیره د ازادي په سپو کې د پروګرام په دوم ساعت کې بحث کوو. اوس لمړی کدي مسلې ته بیرته راوګرځو چې دغه د جنرال دوستم الوتکه راغله او دی پکې نو دغه اپوزيشن کسان چې له حکومت سره د اپوزيشن کې قرار لري، دوی څنګه د خصوصیتونو نقیص خبري کوي؟ یعنی تر اوسه پورې چې د غزل تاسو سره خبري کوم، د ازادي رډول لاري د امدی الوتکه په باره کې مو په دې تیری ویونه کې ګڼ راپورونه خبره کړل. دغه په دغه مقدمه کې چې مې مخکې ول وسه په دې کې هم د مزار شریف د والي دی ویان د غوتناتر د ماموریت د ویان د نور خو تر اوسه پورې بيخي دا واضح نشول چې په دې کې جنرال دوستو مو کنه وو. یعنی اصلا قضیه څه ده چې د خبره را برسره شي؟
حکومت خو په داګه تر اوسه نه دی ویلي اعلان کړی چې سل په سل جنرال دوستم وو کنه وو. خو تر هغه ځای پورې چې موږ تاسو ټول خبر یو، تاسو په راپورټ کې مو ویلي هغه خلک چې د جنرال صاحب دوستم ستړمیسي ته یا هرکلی ته ورغلي وو، په سلهاو خلک ورغلي وو او خپله وسادته هم هلته حضور درلوده. نو د ما په نظر دغه شتون سل په سل په د کې وو او هغه په تاریخ موجود وو. خو دلته چې د دوی هغه دفتر د جنبش ته دفتر چې د محترم بشیر احمد تایانج وینا کې د سی ویل چې خپل جنرال صاحب دوستم په دې تیار کې نه وو. نو خپل تایانج هم مزار ته تللی وو او دونه خلک مرک ارګی ته راغلی وو، او دا خو امکان نه لري چې والد بلخ د یو څو انجینرانو سره مسته ورشي. په موجودیت کې خصل په سله جنرال صاحب دوستم په تیاری کې وو. خدا چې د دوی دفتر د وزارت وکړي، ما په نظر دوی نه غوښته چې دغه مسله برملاسي او دای ځان ته شاید نو سپکاوی بللی وي چې والد د دوی تیاری ته اجازه ورنکړی سه مګم په دې بخش ته کراسو چې ولې تیاری ته اجازه ورنکړی سه دلته بعضې تخنیکي سیاسي او مهم مسایل نور هم شته چې اجازه ولې ورنکړی سه. اول خو د یو مملکت وزیر خارجه هیڅ وخت دا حق نه لري چې د کومې بلې تیاری ته د فضا په واردېدو کې اجازه ورکړي. دوام په ټوله دنیا کې رایج ده چې کله چې د یو نامعلومه طیاره د مملکت فضا ته داخل کیږي هغه اته هغه مملکت حق لري چې هغه طیاره لمانځه ویسي په هوا کې. خو دلته موږ تاسو ټول پوهیږو د افغانستان هوا د افغانانو په اختیار کې نه ده او دا د امریکایانو په اختیار کې ده او دغه طیاره چې بیلې ازې راخوځېدلې ده او غوښتې چې په مزار کې کته سي که جنرال صاحب دوستم پکې وکنه وو حکومت ته حق لري چې یو نامعلوم تیاری ته او نامعلوم اشخاصو ته اجازه دی نشست تیاری ورکی. یو خود دا مسئله ده.
خب به هر حال محترم شاد بازم روی مسائل تکنیکی صحبت میکنیم. خب محترم آقای وحیدالله غازی عضو جبهه ملی نوین افغانستان به استودیو خوش آمدین. شما چه فکر میکنین این موضوعات تعقیب تا چه تعقیب کردین؟ امو یک زاغ و چل زاغ واری شده. بعض اصطلاحات از در بین مردم میگه بیادوی ما میگه یک دیوانه یک سنگ میگه تا چه انداخته چل پر چل پروفیسر او را از چهار سنگ میگه کشیده نمیتونن. حالا این مسئله تیاره در میدان انداخته شد و این به نفع کی است؟ چرا یک تبلیغات از اصل از این موضوع هیچ معلوم نشد؟ اینقدر رسانه های بین‌المللی اما هنوز واضح نیست که آقای دوستم در تیاره بوده یا نبوده. شما چی فکر میکنین غازی صاحب؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته خزه خود بل بحث لپاره غوښتل شوی مچ د اپوزیسیونونو په رول باندې خبري وکړو
صحبت میکنیم. اما همیام کارای اپوزیسیون است خونه همیام جنجال اپوزیسیون انداخته.
درسته ده خا کوم کار چې حکومت کړه دغه لوتګې ته اجازه نه ورکړي چې فکر کوم هیواد د بحران خواته بیایي. او خغل دوستم د هیواد دویم شخص دی او کده مجرم وی د دې ما په دې باندې دا مشکل نه حل کیږي چې د ته اجازه ورنکړ شي. د ته باید اجازه ورکړل شوی وي چې راغلی وي خپل هیواد ته. دا نو څه معنی لري چې په کابل کې نشست کولای شي او په مزار شریف کې نشي کولای؟ ښه نن نه پرېږدي خو سبا هغه د هیواد ته راځي. هغه خو دلته یو سیاسي مخینه لري، سابقه لري، دلته قوم لري، دلته حزب لري، په دې د ملک دویم شخص دی. زه فکر کوم ولسمشر چې دغه کوم قانونه کوي دا د افغانستان په ګټه باندې نه دي او دا د قومونو ترمنځ یو نفاق راولي او غواړي د پښتانه له ازبک سره وجنګي. زه فکر کوم دغه د حل لاره نه وه. تر اوسه پورې زمونږ په قانون کې، اساسي قانون کې، کم داسې کومه ماده نشته چې په هغې باندې د ولسمشر لومړی مرستیال محکمه شي. هغه بیا محکمه هم شي، هغه د قانوني حق دی د هر افغان چې یو جرم وکړي او دی بیا خپل دغه سزا وویني. هغه که ولسمشر یې هغه که لومړی مرستیال وي، خو ولې دغه د حل لاره نه وه چې تیاری ته اجازه ورنکړي؟
بله، د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام په دې ساعت کې تر ډیره پورې دا خبره راڅیړو. که څه هم تر اوسه پورې چې مو له میلمنو سره خبره کړې ده، بیا هم نظر صاحب دا خبره نسي واضح کېدی چې جنرال دوستم په دې الوتکه کې وو که نه وو. لیکن لکه څرنګه چې تاسو هم دې ته نظر صاحب اشاره وکړه چې خبره د ائتلافونو ده، جنرال دوستم په ترکیه کې یو ائتلاف رامنځته کړو. غازی صاحب تاسو هم د یو ائتلاف په اساسي توپ د جبهې ملي نوین افغانستان په اساسي توپ د بحث کې برخه اخیستل. دغه ائتلاف ته په څه سترګه ګوري؟ آیا دا په کار دي چې دغه ائتلاف په افغانستان کې جوړ شي؟ ځکه دوی ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپل ائتلاف موجودیت اعلانوي او کنه؟
ګوره دا د هر چا هر سیاستوال حق دی او دا د سیاست کلتوري اړخ دی چې اتحادو کې ائتلاف مات کی. د اپوزیسون دنده خدای چې د حکومت پالیسیان نقد کی، ولس ته آگاهی ورکی او د حکومت وظیفه دا ده چې د اپوزیسونو اعتراضاتو ته جوابونه ووایي او ډیالوګ ته حاضر شي، مناظرو کې بصلاحیت نمائندگان ولیږي، خپل ستراتیژي واضح کړي. اوسنی حکومت متاسفانه نه د پارلمان وکیلانو ته جواب دی ده، نه ولس ته جواب دی ده، نه میډیا ته جواب دی ده او نه هم حاضر دی چې اپوزیسون سره په مناظره کې برخه واخلي. نو دا خو ګوره د هغوی غوښتنې خو چې ما اورېدلې دغه دا ده چې ښاغلی دوستم د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی، خپل واکونه باید ورته ورکړل شي. دا د هغوی قانوني حق دی چې غواړي او باید ورته ورکړل شي تر هغې پورې چې په یو چا باندې جرم نه ثابت شوی. هغه براتو ذمه دی. کله چې محکمې حکم پرې وکړ چې دا سړی په دغه جرم باندې په دوغونه سزا باندې دی محکوم شو، بیا هغه وخت کې دی نشي کولی خپلې دندې ته لاړ شي. بیا به یا محبس ته ځي یا به بل کوم قید ورته. ولې مخکې لغې نه چې محکمې یا څارنوالې محکمې فیصله نه وي کړي، هغې پورې دی براتو ذمه دی. نو دا د هر حق دی چې ائتلافو کې اتحاد مات کی ځکه دا سیاست دی او دوی خپل حق ز فکر کوم وغوښته دی.
بله غازی صاحب بیرته که همدغه ائتلاف ته راشو او البته له هلی جان ارشاد څخه پوښتنه وکړو. هلی جان تاسو څه فکر کوئ چې دغه ائتلاف چې جنرال دوستم په بهر کې جوړ کړی دی او د غوښتل چې بیرته افغانستان ته راشي او په افغانستان کې د دې د موجودیت اعلان وکړي، آیا دا خبر حقیقت لري چې مرکزی حکومت د الوتکه ستنه کړې ده ځکه چې له دغه سوی ائتلاف حکومت ویره لرله؟
مننه. دلته خو څو خبرې دي. دلته د حکومت ویره نه ده، موږ تاسې په یو هیواد کې ځوان کو چې صحیح ده د موږ ګران افغانستان لکه یو ماته بیړۍ ده او په دې کې ډېر غټه سي سوري دي چې پټولې یا بندولې ډېر مشکل دي. هر چا جنجالونه په افغانستان کې زیات دي. دلته د ویره خبر نه ده. کومه اصول لرو، کومه قانون لرو، کومه د تطبیق کولو د قانون ته باید سر کیدو. ماول خو د جنرال صاحب دوستم د سخنګوی لخوا وویل سو چې جنرال صاحب دوستم د لوی سرنوالې په اجازه ترکیه ته تللی ده. کومه دا خبره هغه کو اصل قرار ورکو. نو کله چې د لوی سرنوالې په حکم باندې په اجازه باندې یو څوک خارج د سفر کی، آیا کله چې بیرته راځي بیا هم داسې اجازه ته ضرورت شته که نشته؟ او بل دا خبر ده چې کله جنرال صاحب دوستم بدون له شکل که چې ورور ورته ویلې دا چې برات زما اصلي حالت تر اوسه پورې مجرم نه ده ګڼل سوی ده، هغه باید هیڅ وخت د کابل ته راتګ نه یو هیره ونه لري. زما په نظر باندې دلته د حکومت ویره له اپوزیسیون نه نه وه. دلته د حکومت غوښته چې قانون پلی کړي او غوښته چې مثلا جنرال صاحب په ډېر درنښت باندې خپل هیواد ته خپل افغانستان ته رسي. دا چې مزار ته ځي او بې خبره ځي، دلته سوال پیدا کیږي چې دا ولې داسې کار سوی، ولې مزار ته ځي او ولې حکومت په خبر نه و چې جنرال صاحب دوستم راتلونکی ده. ګونګسې شته چې دوی غواړي چې سمال شمت بیل کی او افغانستان تجزیه کی یا خپل موازی حکومت اعلان کی. خو خیر په هر صورت دې لپاره چې دا وازی دي او ثبوت ورته نه لرو ډېر بنه پغیږو. خو دلته زه خبر ته غواړم چې په ډېر په ډاګه باندې اشاره وکم. کومه جنرال صاحب دوستم استاد تا او استاد محقق ګروپ چې نوی جوړ کیږي په نام د جوړ سوی جوړیږي په نامه د نجات افغانستان، دا خو اپوزیشن موږ نه صورت ویلې ځکه چې دوی خپل په ډېرو لوړو مقامو کې په حکومت کې دي. څوک چې په حکومت کې هغه اپوزیشن نشي کېدی. ما اول کې ویلې مرکه دی موږ دوستان لږ ځان په عذاب کې او د اپوزیشن معنا مې اول ځان پوه کې بیا بالغې ځان ته اپوزیشن وایي. دا دوی بدون له شکه چې اوس نسی کولای اپوزیشن چې هغه وخت اپوزیشن کېدای شي چې دوی له حکومت نه استعفا وکړي او که بیا هم په حکومت کې دي نو اپوزیشن نوم د ځان باندې نه ږدي. هغه ګیلیس لري، هغه دې وکړي هغه ګیلیس چې دوی درلودې. نو زه فکر نه کوم چې دا به د رئیس جمهور وظیفه وي چې له دوی سره مناظرې ته حاضر شي. رئیس جمهور یو پریس کانفرنس ورکړه او د ټولو غوښتنو په باره کې خپل نظر وویلې او د مناظرې حاضرې ټول ته هیڅ کوم خاص ضرورت نشته چې یو رئیس جمهور جیک سي خپل معاون سره. اگر چې د افغانستان کې بي سابقه هم نه ده، یا وخت د رباني صاحب په وخت کې رباني صاحب او حکمتیار صاحب یو رئیس جمهور بل صدر اعظم دواړه په خپل منځو کې سره جنګېدل، مصالح جنگونه سره کول. خو اوس حالات بل رقم دي. اوس د جهانی جامع شتون دلته ډیر مهمه ده او د هغه پشتیبانی زموږ سره نړیوال ټولنه لري. حالات فرق کړی ده او د قانون په پلي کېدو سره موږ باید خپله ژمن واوسو. نو دلته د ما نظر لکه تاسې چې ویلې چې حکومت ډاریږي له داسې اپوزیسیونونه، زه فکر نه کوم چې دا حکومت تو درسی اپوزیشن اول باید د قانون په چوکات کې خپل شکل یا خپل تنظیم اعلان کړي او بعد لږه د مناظرو غوښتنه وکړي. او بل هر هغه څوک چې اپوزیشن دغه وظیفه یوازې نقد کول نه دي. نقد تاسو ته بیا ځوایم، یو عام وګړی یو کراچی والا هم کولی شي نقد وکړي، مګر نقد د اپوزیشن لخوا چې کله راځي اپوزیشن باید خپله طرحه او د حل لار هم وړاندې کړي. او دا وایي چې مثلا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته په دغه حصه کې پاتې راغلی دی، تا نظر صحیح نه ده، خو د موږ دغه نظر ده او دغه د حل لاره ده. دوی د حل لارې ته نه راځي، فقط انتقاد لري، خپل هم جز د حکومت او بیا هم انتقاد. دغه سیالات کې لکه ما اول کې ویل په افغانستان مې زړه خوږیږي. هغه د جهاني صاحب شعر په څه ځوانه دا څوک چې ګولې وره د خپل بابا او دیني کو په کلی داسې خونی کېږي چې دغه افغانستان په لاس 15 کالو کې نوې راوادان سوی د نوې پاڼې راشنی سوی ونی راځي چې دوی په دالت کې د کم اختشاش او د کم شورش اختار ورکی. دا خو د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده. دا سینه د چې فرزند صرف اشرف غنی د خبر نه غوړي د افغانستان عام وګړي هم نه غوړي چې په افغانستان کې بیا جنگ شروع شي صرف د قدرت لپاره او هو کوم ډیر خطاګلا را کوم ډیر خط استراتیجی دغه ګروپ یا نور ګروپونه لري دا په ډاګه اعلان کی زمونږه نه خلک به سره ودرېږي.
خب ای مسائل انتقاد از اپوزیشن اینا چیزای جالب است، منتها ما هنوز هم نتونستیم این مسئله تیاری دوستم یک طرفه کنیم و کوشش داریم از طریق تلفن و بعض نماینده ها هم صحبت کنیم. به هر حال وقت سر مسئله اپوزیشن میشه در دیگه دنیا ایت نمونه است یا ایت یک عادت است که کل چیز در پارلمان یک طرفه میشه. شما عضو لسی جرگه هستین، یعنی دمی لسی جرگه چرا سایب دهی 15 سال سر از این موضوعات هیچ توجه نشتن؟ نیام میرن و میان و اینا هم بسیار زیاد تحت انتقاد شدید در سطح بین المللی هم قرار گرفته و مثلا وزیرا که میان از میگن یک کمک پیسه میسام که نتن باز رای اعتماد هم نمیتن به این شکل هم میشه. از او خاطر اول می لسی جرگه باید اصلاح شوه که اینا نمایندگی درست از مردم باید بکنه. این انتقاد شما چه قسمی بررسی میکنین محترم ارشاد؟
آقای ظریف نظر می مسئله پیسه را کل افغانستان یاد میکنم یا مثل آمدن جنرال دوستم وارد شده، اما هیچ کس یک روز اینمی جرأت و اینمی اخلاق نداشته که بیا نام بگیره. ببینید در ولسی جرگه ما 249 عضو داریم، در بین از 249 وزو من مطمئن هستم که اشخاص بسیار شریف و وطن دوست هم وجود داره، اما وقتی که میشه ولسی جرگه پیسه میگیره، مثل که آقای باری جهانی به صراحت این موضوع یاد کرد که خانه جزایر رفته بودن، تلفن هایشان قید شده بود و بعدا ازشان خواستار پول و پیسه شدن. ما در مو وقت آجی صاحب الماس در ولسی جرگه در جلسه عمومی برای امی وزیرا که برای رای گرفتن آمده بودن، از کلشان خواستار که اگر همچه یک چیز باشه لطفاً بر ما بگوییم که ما هم خبر شویم. امو وقت آقای باری جهانی و هم امرای امو 11 نفر یا 12 نفر وزیر صاحبایی که بودن همه گی تشریف داشتن، هیچ کسی نمی جرأت اخلاقی رو نکد که بگه یا درست است میگم و ها کی نمیگه موضوع رو یاد کرده و یا کی ها هستن که پیسه میگیرن. اینال وقتی که 2 سال از این موضوع تیر شد، وقت وزارت رات آقای باری جهانی ختم شد، آل دندان
آل اترس که محترمه هلی ارشاد موضوع رو یک کمه که تغییر میتونه. خب موضوع فساد داری و فعلا موضوع نیست، یعنی در 15 سال یا هرچی قصد ولی سی جرگام در مسئله اپوزیسیون و عذاب سیاسی و اصلاحات در دهی ساحه هیچ کار نکرد. ما سر ازی زیادتر میخواییم فوکس بکنیم. انتقاد که خوب چیز است، منتها پارلمان هم نتانست وظایف خود صحیح اجرا کنه. یک لحظه قبل از اینکه شما این سوال جواب بدین، یک مهمان محترم دیگه از طریق تلفن وصل شد که محترم آقای سید فروخشا. جناب خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر، سلامت.
بله، ما همین سر مسئله یک زاغ چل زاغ تیاره آقای دوستم به مزار شریف صحبت میکنیم. سبی امون قصه لیلا و مجنون شده که شب تا صبح قصه را خواندن، آخر هم صحبگی گفتن که مجنون سمبر نزن. ما ایش نفهمیدیم، شما مال امیر خب به ما واضح بسازین آقای جناب که امی آقای دوستم در می تیاره بود یا نبود. سب
بله، این یک تلویزیون خوب با متاسفانه بگیم که داستانایی است که اون از آدرس ارگ بیرون نیه و بر رسانه ها درز میکنه و میگن و باز بالاخره اسناد ها میروانه میکنن. اما آنچه که ما در جریان هستیم این است که از از همو اعلامیه که سیاست دفتر منصب اول دادن، خب به این تیاره اونا نبودن میگن دیگه. مراجعه هم که ما پرسان کردیم همی گپ هست، ما هم به میران هستیم که شما مراجعه از مطبوعاتی را میگن که گپ از داخل حکومت به ما گفته شده و نمیفهمم که گویی این سایه پراگنی و این گپ ها هدفشان چی هست و این گویی یک نوع به این اواخر که آمدن جنرال صاحب دوستم به خاطر به اعلام موجودیت ائتلاف نجات افغانستان در افغانستان است و قرار است که به یک گردهمایی بسیار وسیع و اشتراک وسیع مردم این اعلامیه و اعلان شود، حکومت از این ترسیده و میخواهی گویا به اصطلاح اون یک نوع بچه ترسانک بکنه که ولی متاسفانه ای هم جایی را نمیگیره. مطابق قانون اصلاح افغانستان هر طبیع افغانستان افغانه که در هر نقطه در خارج سفر بکنه.
بله، در جناب صاحب تلفن قطع شد. البته کوم راپورونه سی ازادي رادیو تر لاسه کړی دی، یو شمیر کسانو فرزند رسنیو ته ویل دي، ازادي رادیو ته ویل دي سی دوی په خپل د جنرال دوستم د هر کلی لپاره د مزار شریف هوایی ډګر ته ورغلی و. فرضاً په دې ډله کې د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي سیما مخکې په خبرونه کې په مقدمه کې اشاره هم ورته وکړه، شغلی عبدالخالق، رئیس عبدالخالق دا خبره کړې وسی. ما ته وویل سلسی او میدان ته راځي چې جنرال صاحب دوستم راځي او د امغه له خاطر الته ورخلو. او د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد هم چې کله ازادي رادیو سره خبري کولې، هغه البته په شرط باندې دا خبره وکړه، وای ک چیرته جنرال دوستم راغلی وای نو بیا بیل خبره ده. خو د بلخ والی عطا محمد نور د جنرال دوستم د هرکلی لپاره او ډګر تنه ورخلې. نظر صاحب د جناب صاحب سره خو رابطه قطع شو.
بله امرشان قطع شد. خب نظر آقای بخن وصل شد. آقای جناب، خب محترم آقای جناب، مسئله وصل شد، تلفن وصل شد، یعنی ببخشید یا مثل یک زاغ چزاغ والی یعنی مسئله از پیش ما تقریبا گم شده رئیس ده. منتها در ایتر موارد چند موضوع است که ناخودآگاه از این آدم خطور میکنه. مثلا در دنیا ایتر یک انعنه واری یک چیز است که به مطبوعات شرقی او قدر زیاد اعتماد نمیشه، مثلا به مطبوعات غربی زیادتر، مثلا خبر گزاری های معتبر رقم مثلا فرانس پرس و ای پی، او مگه باشه یک دو سورس یا دو منبع باشه باز معتبر میشه. ما در ایران ماندیم که چطور این دفعه مطبوعات بین‌المللی تا هم یک نوده دام افتادن. یعنی از این نقطه نظر وقتی که نیویورک تایمز مقاله روسونیسون که زدیم، در اونجا مو کسایی که نوشته کردن افغانا بودن، یعنی خارجی ها نبودن. از او خاطر یعنی بسیار سوال برانگیز است. اما در این موارد یک موضوع دیگه هم است که امی تبلیغات به نفع کیست. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم خوب شاید بررسی شود. با اجازه تان آقای جناب، آقای وحید الله قاضی عضو جبهه ملی نوین افغانستان هم مهمان ما در استودیو کابل هستند، بر از اونا پرسان بکنیم که اونا این موضوع را چگونه بررسی میکنن. بله قاضی صاحب،
خب سوالتان درست نفهمیدیم.
خب سوال ما ایست که ما گفتیم این بار در سطح بین‌المللی هم بعض منابع بین‌المللی هم این خبر را دادن و مثلا نیویورک تایمز که اگر مقالهش را بخوانیم کسایی که را نوشته کرده دو افغان است. از این خاطر گفتیم که در ایت موارد ایت فکر میشه که امی تبلیغات به نفع کی است؟ کدام جانبی را شور داده؟ برای ازیک منبع معلوم نیست. کل کسایی که ایده که میگن که نام ما را نگیرین، یعنی او جرأت از ایده که نداشته باشن نامشان در مطبوعات بیاید. این سوال خود به خود سوال برانگیز است برای ژورنالیست های رقم ما. یعنی شما چه فکر میکنین؟
خب به خاطر سوال انگیز است که مثلا رئیس جمهور میگن در پریس کانفرانس که معاون صاحب اول که ترکیه میرفتن از لوی سرنوالی اجازه گرفتن، سخنگوی جنبش ملی میگن که نه معاون اول به اجازه به چیز نداره، یعنی ضرورت نداره که از لوی سرنوالی اجازه بگیرن. باز حکومت هم نگفتن و تایید نکرده که دی تیاره آقای دوستم بود یا نبود، ولی سخنگوی جبهه چی جنبش ملی گفتن که معاون صاحب اول در تیاره نبودن. خب که در تیاره نبودن چرا خیر اجازه ندادن که نشست کنه تیاره؟ خب حتما بودن دیگه. خب نیویورک تایمز که چاپ کرده این موضوعه، واشنگتن تایمز هم این نوشته کرده، وال استریت جورنال هم نوشته کرده، خود رسانه های معتبر جهان هستن دیگه. این مهم نیست که کی نوشته کده، مهم نیست که کی نقش نشر کده. خو نیویورک تایمز نشر کده ایره موضوع را، گفتن که تیاره آقای دوستم اجازه دادن نشده. خب ما پیشترم گفتیم که ای که اجازه دادن نشده ای به نفع افغانستان نیستن، نه به نفع حکومت هستن. و حکومت اگه راست نمیداشتن چرا برایشان اجازه نمیداد؟ علتشان چی بودن؟ خب آقای دوستم تنها نیستن، او یک ائتلاف جور میکنن، هرچی جور میکنن حقشان هستن، حق مسلمشان هستن. خب ای که در سر حکومت انتقاد کرده، البته انتقادشان به جای هستن. به نظر من مثلا حق خود میخوان، صلاحیت های خود میخوان، چوکی خود میخوان، حق دارن که تا که مجرم ثابت نشون حق دارن که به وظیفه خود ادامه بده. و متاسفانه اونا خب فعلا نمیرن، وظیفهشان د انګلیسي چې د دنیو نه فرصت سپین شو د وظیفه شان به تعلیق آمده، تعلیق شوه. خو اوم به کوم فرمان نشوده و او هم انتخابی هستند. مثلا معاون اول انتخابی است، د ټیکټ یې آقای غنی بودن، امرای شان د کمپاین بودن، معاون اول شان ای چیز هستن. خب پیشتر ما تعریفی اپوزیسیون که کردیم به معنای از این نبود که ما از آقای دوستم دفاع کنیم، ما عموما تعریفی اپوزیسیون کردیم. بدون شک هر اپوزیسیون طرح دارن، طرح دمراهی کسی گفته میشه که نماینده حکومت باشن، که حکومت بگوین که ما به خاطر امنیت، به خاطر صلح، به خاطر حکومتداری، به خاطر دموکراسی، به آزادی بیان، اینمی نمی پالیسی داریم. ما بگویم که نه، پالیسی درست نیست، اینمی درست هستن. چه قسم ما بگوییم حکومت تعالی چه قسم پالیسی خوب و از حکومت عمل ما چیز کنیم اعتبار بگیریم؟ مثلا ما به شعار باید عقیده نداشته باشیم، ما در عمل ببینیم که در عمل چی شده.
آقای قاضی به این موقع میتیم ما نوبت شنوانده های محترم را نخوریم، به اصطلاح خود ما و شما ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او کوشش میکنیم که شماره تلفن برتان اعلان بکنیم. از شنوانده های عزیزم خواهش میکنیم که در مورد موضوع گپ بزنن. بعد از اعلان کوتاه من شماره تلفن برتان میخوانم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، دشمیره بزه هم تکرار کم 0909-203-540 تا بلشمیره ده 0909-202-255. البته به یادوانه کم ده ازادی پا تپو که ده روان خبروان پاره تاسو کولشتی چه پا فیسبوک هم نمور سخه پشتنی وکره لمتاسفانه ده تخنیکی سونز و لعمله اسمس نشل وصله، نو کولشتی چه تاسو پشتنی په فیسبوک کې مطرح کړی زبه لمن منو سره شریک کړم. نظر سب اوریدونکو ته باور شو چې اوریدونکو په
اونها چی فکر میکنن این موضوع را. بله، شنوندای عزیز نوبت شماست، شما میتونن که هنوز همکار تکنیکی ما میگن مشکلات تکنیکی در تلفن ما هم همیال ادامه داره. خب به هر حال ما می شنونده ما بله.
یا باوریدون که پلین که راست رشته. بله، ازادی پو سپو که پروگرام دهی تاسو پلین که اسمی رو بنیو که
بفهمه.
وره تا دغه د شغلې دوستن د تیاری پر برابر خبره ده.
بله،
دا تیاری چې د یادې پښې کې و د سیاست چې د سیاست په خپل معنا دروغ دی. سیاست چی شي دی؟ هر څوک چې و د خپل کې به خبره راکاږي دا وایي زه داسې کوم دا کار د کار چې دی د دوی مشروع غوښتنې نامې لیکېږي نه دغه اشرف غني صاحب دوی په کول کې نه دوی د اشرف غني صاحب په کول کې دا کوله د خپل ګټې دپاره ناستې دا ګرد د لاشخوره خلک دي دا یي چې یو هم نه دي نه جنا دوستم صاحب نه استاذ تا نه ماتق صاحب دی هغه بل صاحب دي دا ګرد د خپل شخصي ګټو دپاره دي دا د ملت په غم کې دي نه د رعیت په غم کې دي نه د کونډې په غم کې دي نه د روږې په غم کې دي ټوله په وینو کې لمبېږي ته ولاړ شه هلمند ته وګوره ته ګندهار ته وګوره ته ولاړ شه فرا ته وګوره ته ولاړ شه هغه شمالي ولایتو ته وګوره د دوی ګټې پکښې کې دي او وروره دوی دا اوبه یو پر بل پاټ یا د رشې وایي صاحب خبره ما به انته راولي یا بل خبره ما به انته راولي دا دروغ وایي دا په دروغ باندې عملونه کوي د خلکو
بله، مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدون که برا واخلو سی حقوی سوی ازادی پسپو که پروگرام دی تاسو پلین که اسمی رو بنیو که
احمد چی برسلام تشتاو دروپ موریدون
علیک
حامل منو تا
می رو بنی
مننه درمانه از مره لکن لحظ خبیل بسرک واما احمد چی برسید تاسی پیکر رو بگوری مخی داده از خبرونی که چکم ملمانه دی یو د اوغوتخه د افغانستان د نیو جګړې په استازیتوب غزخیل صاحب څخه خبري وکړلې. غزخیل صاحب خبره راوړل وقوم ته په مدیریت کې، په ولسمشری کې، په جمهوریت کې چې یو څوک د ملک لومړی کس وي هلته قوم مطرح نه دی، هلته مدیریت مطرح دی، هلته چې یو څوک غیر قانوني د قانون د اصولو څخه سرغړونه کوي د هغه مخنیوی د هغه سره قانونی او اصولي چلند مهم دی. دلته بیا د قوم مثلا مطرح نه دی چې پښتانه له ازبک سره په اسلام یو ډول په جنګ یا په شخړه دی. دا غیر منطقي خبر ده. او بل اخ په افغانستان کې کوم اپوزیسیونونه په افغانستان کې ائتلافونه په نورو دنیا او نورو نړۍ کې ائتلافونه او اپوزیسیونونه داسې طرحې لري چې حتی حکومت یې نه لري. چاته حکومت نه لري دا سیا پوزیشنونو دا ستاره دا ستاره تر لاس باندې په افغانستان کې اول پوزیشنونو دا اصول سره برابر جوړ نه دي. کوم چې ولایت کې دي څنګه په کوم ځای کې پوزیشن څنګه لري کوم پوزیشن لري هم حکومت خام هم اپوزیشن خام هم سیاسي حرکت جوړوم هم په حکومت کې په اړه وند غواړم. دا غدرې شخصیتونه چې په کې کې کوم ګوند یا کوم اتحاد یا کوم سیاسي حرکت صرف اعلان کوي کوم دی په افغانستان کې دي درې سره په کوم موقفونه کې دي په کوم درځونه کې دي نو دلته که په داخل کې مشکل مستونې زرو یا کوم مشکلات سره یا له باندې د پښمنې کوم مستونې یا کوم مشکلات تکل سیل دي له کوم خوندل سره مخامخ یو دا ټول د جمهور رئیس غنی قاطع او پیاوړی او مدبر سیاست دی دلته شخصي ګټې له منځه وړل شوي دي دلته خلک تر خوښ ګوتې نیول شوي دي او دلته مسله د پاک رښتینی او پادار سړي ده مخکې په دې رئیس جمهوري کې په دې ملک یا په دې سیاسي موقفونو کې دا هیڅوک نه و راغلی دا هیڅوک راغلی چې افغانستان ژغوري نو ځکه له هرې خوا پر د باندې فشارونه ډېر سوي دي ولس ملاتړ دی که څوک ملاتړ نه کوي په سیاسي برخه کې په سیاسي سیاسي کې څوک ملاتړ نه کوي تر شانه درجه ولس تر شا ولاړ دی ولس اوس سیاسي شعور پیدا کړی دی ولس اوس
بله زمری صاحب تاسو د یوې مسلې ته اشاره وکړه چې اپوزیسیون باید طرحې ولري له دریو تر څلورو بجو پورې په همدې مسلې باندې بحث لرو او دا ډېر مهم سوال دی چې اپوزیسیون ډلې چې په افغانستان کې جوړې شوې دي باید څه طرحې وړاندې کړي چې افغانستان له ستونزو راووځي تر ډېره پورې نظر صاحب د اپوزیسیون ډلې یوازې په حکومت باندې انتقاد کوي او د تر انتقاد تر څنګ باید دوی دا وړاندیز ولري چې
الټرناتیو باید راکنن
باید دا کارنو یو بل اوریدونکو که تبا مخه کوسه ده غوی نظر هم واخلو ازادی پسپو که پروگرام ده میره بانی بکی بله
سلام علیکم شبر صاحب تاسی تا نظر صاحب تا ساسی ملمانو تا سلامون آوران دی کن
منه نه میره بانی بکی
سانولای ما در پاکتیانه دستان در خیخ پروانه بخواه کرده لملمانو تا خمیده پوکتنه و چه در غدره وارو جنرالان بورته و یو که چوک بورته و یو چه پا ترکیه تلاف پوک زما په نظر د ګانش مې راپلانو هم دا نظر دی دوی غوښتل چې په کابل تراشي په کابل کې د اشرف غني په حکومت باندې کودتا وکړي یا سیاسي کودتا وکړي یا نظامي کودتا وکړي پلان یې درلود خو دا ښه خبره وه چې جنرال دوستم له بلخ ولایت څخه ګرځول شوی دی بېرته تللی دی کوم ګټه چې تللی وي موږ د اشرف غني د حکومت د هغو کسانو څخه چې په حکومت باندې نیوکې لري او د حکومت چارې سمې نه بولي موږ هیله لرو د هغوی څخه چې حکومت د وړاندیزونه داسې لارې چارې وښيي چې هغه د اپوزیسیون سره موافقې وي د نړیوالو معیارو سره موافقې وي او په هغې ډول افغانستان له نننۍ ناورینه څخه له جنګه څخه ووځي او سولې ته یو دایمي سولې ته ورسېږي دا چې افغانستان کې اوس په ګوډ کې جګړه روانه ده
او باید هغه شخصي ګټه شاته وګرځوي او په ملي ګټو پسلاشي مننه کور ودان نظر سپ دی یو بل اوریدون کې نظر به هم را واخلو او سبا ملمنو ته مخه کړو مهرباني وکي ازاري سپو کې پروګرام دی
میګه قطع شد همکار ته بلی ما یک ټلیفون دیگه را صحبت میکنه ببینیم ټلیفون دیگه چی میگن بله از تک وصل میکنن آله بله بفرمایید شنوندی عزیز بله
بله آقای ظریف نظر سلام پر تاسو باندې او شمر صاحب سلام تاسو باندې
منظر
دې ټول کار کوم کورې زوم کوڅه او تاسو ټول مېلمانو ته سلام علیکم باندې کوم
منظر
دغه الوتکه کې خبر نشته یا نه خبر نشته یا له جنرال صاحب دوستوم بودن یا نه بودن دا خو په هر صورت کچیر هم دغه شکل یې روان دي د شي بورانو روان دي خپل د پاریا او جوړ سره تاسو په پښتو کې موږ هغه کلیت په ثانه چارته په ثانه کومونو وسیله د بوران سره د دې او دا ک جنده سره دوستو د مزار د جالوته کې د طریقه رانه شي هغه پلان شاید پلان ولري چې د ترکمنستان د اقینه د بندر د خوارج زمینی او یا د ایران د خوارج زمینی نو دا مخکري د څو کولای شي فکر کوم دا یو مسله چې زیاده ساسه ملمنو سیم پوسنه دا د افغانستان د وسنۍ نظام خو د مصلحت پر بنا جوړ شو ولې دا دوستو مو د امدي شي او دا سری زم د شاشې د قضاوتو مسله ولې د مصلحت د لارې حل نکره او بل پښتنه نه داد ایا نه کچیر د دغه الوتکې مخنیوي ناتو قوا کړی د افغانستان د قانوني اساسي پر بنیاد باندې ناتو د حق لري چې د افغانستان د یو وګړي مخنیوي د خپل ملک یا د خپل وطن وکړي او حکومت بل پښتنه مې د هلي ارشاد څخه زده تاسو په پارلمان کې وکیلان زه هر تنظیم وکیلان دلته یاست د خلکو نمایندګان هم یاست څه شی ولې په دغه باره کې مداخله نه کوي د معاون صاحب اول د رئیس جمهور په مابین کې
بله مننه نظر سم ملمنو ته ورشو دغه روسي پښتنه هسه هم هلی جان ارشاد ته راځي و مهرباني وکړئ تاسو څه جواب ورته لری
مننه د ضرور سوال ته غوړ جواب ورکړم چې ویل مستاتي حکومت ول دغه مسله په مصلحت جوړ نه سو دا چې شي خپل غک پورته که د سینو خبر پټه پاتې و یو ځل بلم د سیموزو راجګه سوی و هغه مطبوعاتي نسوا د کاري صاحب په وخت کې د سیموزو سوی و کاری صاحب د خبر په پټه بنال کړ د ورور خبر سره په مصلحت حل کړ دا من دا پلمنګ تاسو ټول شاید چې اشتیا دي زو کړه او اشتیا غک په رسانه کې پورته ک بناندل تنور د مصلحت ځای نه و ایما په نظر هم اشتیا دي سړی نه دا یو والی تیر سوی هم جنرال صاحب دوستم د منګه اول ماوند او مخبل اور ترای ور کړی په پکیج کرا غلې د احترام ورته لرو دا موضوع باید عدلی او قضایی ارگانو لخوا سل پسل حل سی او د جنبش سخنگوی دیده نوایی چه منگا محکمه تا نازر کیگو زکر چه چه دار وجود لری چه محکمه تا نازری گی ما پا نظر باید محکمه تا حاضر سی او دیت خاص محکمه جور سی او دا چه منگ وکیلان پیده که ولی مداخله نکو دی منگا خپل نظر همیشه دکتر سبغنی تا ور کرده چه دا دی خبر نده دا یو دیر غط تو ماد دا که تو ماتی لکه ورور سویل برات زما الله تسلی ده فیلن منگه جنرال صاحب دوستم ته چینی سویل دا موضوع باید ثابت سی که ده محکمه نتیجه جنرال صاحب دوستم نمانی خپل جنرال صاحب دوستم خپل خواخه هیواد نه هیله وکی چې دغه موضوع ورتال کی مثلا د ترکیه یا څو ډاکټران دراولی چې د خو پټه خبر نه ده منگه یوستم قرن دا خبرې نه څوک تومات کولای سي او نه څوک پټه ساتلای سي ډېر بیا د دې مافي زبر تاسو قصو کوم یو وخت په پاکستان کې یو پیغلې جلې عمله دار سي او بیا مور ویلې وای دا وای چل پاسا سرش تجاوز کړه د ښځې عمله دار شوه هغه په کلو باندې خبر او بعض خلکو هم دا خبر منلو اوس خو مونږ ته بدلی لرو مونږ خو ماینات لرو مونږ ډاکټران لرو مونږ ځوان لرو داسې باید سړی تومات په چرچوکات کې ونګوري او نه هم داسې وایي چې زه والا محکمې ته ناظرې فیصله سیاسي ده جنرال صاحب دوستم د پډیر جرات راسي خلکو سره دي منګ رایه ورکړې ده منګو سره یو د درس محکمې ته د حاضر سي او خپل برات ورکي او په نتیجه خوشاله نه ما ویل چې خپل د خوښې هیواد حیاتان درو دي د موضوع بیا سره وڅېړي او بل سوال دا و چې والی ناټو اې د اجازه دي چې څوک خپل وطن ته راځي او هغه پری نه دي اول غرور بیا تکرارم چې افغانستان فضا د افغانستان په اختیار کې نه ده د ناټو په اختیار کې مونږ غوړو نه غوړو د اشتباه سوی دا دای د عمل دي دوم هر هغه تیاره چې غیر قانوني یا بیل اجازه نه غواړي او مملکت داخل سي د حق نه لري ګوري د تیارو دخول داسې نه لکه دلته یا سرای شمالی و سیاد کابل اډا سیار څو خپل موټر راولي پکې ودري اته په سرای شمالی کې د لوګر موټر نشي راتلای په سرای شمالی کې نشي درېده میدان هوایی د تیاری ورود د ځانته سیستم لري د ځانته اصول لري د ځانته اجازه مخصوص اجازه پکې لري همغه د اوانوردی ریاست یې ځان د دې تیاری راتګ نه خبر نه وو خو تیار راغله ایما په نظر څه د غرور ته وایم چې د وکیلانو مداخله خو موږ نو څه کولای ځکه چې موږ هغه صلاحیت د مداخله نه لرو صرف سرای د نظارت او نظر ورکونه لرو د نظر موږ همیشه ور کړی او بل د ما په نظر باندې دغه د سولې شورا څخه جوړه شوی ده نن سبا په راس کې د سیو څوک د سی هغه د طالب وینشکی او طالب دغه د وینشکی نو خیر پر صورت اوس کوم قرار سوی د اوس په څه پکې وایو موږ په دې ایمان لرو چې طالب سره دا شورا سولې نشي کولای دا په زرها او ډالر چې دوی مصرفي په میلیون هاو ډالر دي مسانه خرج کیږي که طالبان سره د موږ سولې نشي کولای لږ دی چې په دغه سي ملي مسایل کې د سولې شورا لاس باندې کی نور سولې شورا ځنه پیغام څه کار لري په میاس کې ځلې دل دوی جلسې کې یې چې چټیا وایي خبرې کوي او بیرته راځي سره خلاص کیږي دغه یو ډیر حیاتي موضوع و دا ډیر د ځوان موضوع ده دا باید د سولې شورا یې کې هغه د صلاحیت لري چې یو مصلحت لمخې یو انسانیت او د غل مخې ملک کې کړکېچ منسرانه سي دا کار دی و کې د غلط وی کو بیکار دین کې نه ډالري ماشونه دي نه
بله او بخښه هم د تاسو دلته خبره وکړه چې جنرال صاحب دوستم باید محکمې ته حاضر شي البته تر اوسه پورې کوم راپورونه لرو دوی دا وایي چې په اساسي قانون کې دا موضوع واضح نده او د دې خطر چې واضح نه ده حتی هغه د رئیس جمهور حکم شاید په تطبیق شي چې د ولسی جرګې ولوی برخه باید موافقه وکړي جنرال دوستم محکمه شي خو بیا هم د جنرال دوستم د استاذ سید فروخشا جناب نظر به واخلو جناب صاحب تاسو څه فکر کوئ چې جنرال صاحب دوستم ولې محکمه ته نه حاضر شي
ببینین محترم همین یک غلط فهمی از جنرال صاحب دوستم یک به محکمه حاضر شدن از یک جواب گفتن به اتهام است که دوستم اگه میگن که گویا یادم بعد اتهام پاسخگو نیست جنرال صاحب دوستم به قوانین افغانستان احترام داره جنرال صاحب دوستم هر اتهامی که بالایش هر کسی که وارد بکنه از ازم چوکات و پروسیجر قانونیش حاضر است که اونا جواب بگوین اما نه از یک پروسیجری که خلاف قانون و فرا قانونی باشه یک پروسیجری که باطل بوده باشه و هیچ گونه الزامیت حقوقی و قانونی نداشته باشه این حال ما را بحث کردیم روز از طریق تلویزیون شما رادیو شما هم دیگه بحثا شما با قانوندانان خود شما بحث کردین نظریاتشان گرفتین یعنی ما یعنی هر جرم اتو ساده بگویم، کسایی که به الفبای حقوق بلد هستن میفهمن هر جرم بر خود یک تعریف داره از قانون و هر قانون یک جرم را تعریف داره. ما نمیدانیم که با یک پروسیجر خلاف قانونی عمل بکنیم، پس اتهام وارد است از طرف احمدی چی؟ خب یگانه پروسیجر قانونیه که ما میتونیم از اون طریق به اتهام پاسخ بگیم، ماده 69 قانون اساسی است، ما آماده هستیم. با وجودی که اتهام یک اتهام سیاسی است، یک ابزار سیاسی قرار گرفته شده، ما شما همیشه شاهد بودیم که من ایس یک ابزار از استفاده شده در یک زمان میبینیم یک گپ خاموش میشه، وقتی که یک تعاملات سیاسی فعل و انفعالات سیاسی در حال شکل گیری میشه، باز این اتهام دوباره زنده میشه. این خودش میرسانه که موضوع یک موضوع سیاسی است.
جناب صاحب ببخشید، ده حل لار سره د خونیشه کېده چې د افغانستان جمهور رئیس اول معاون په ترکیه کې ناست وي، او فرزند دغه تیار راځي دغه مخنیول کیشه، او د افغانستان د حکومت کارونه مختروان وي، او د اجرائیه رئیس عبدالله هم پرون دا خبره وکړه چې د سیاسي شخصیتونه او نور اپوزیشن ډلې باید په حکومت باندې دومره فشار رانه وړي چې ګټه اپوزیشن ته اپوزیشن نه ګټه وسلوال مخالفانو ته ورسیږي. نو دی حل لاره تاسو څه پیشنهاد کوي؟
ببینین شما انی جالب است، اینا خودتون میگن، خو اینا خودشان یک نوع بر امو با حرکت های مخالفین مسلح را به شکل در مقابل حکومت خودشان مشروعیت میتن و مورد سهم میگذارن. ببینین امی موضوع درس کرده، همونطوری که پیشتر ما شما گفتیم، ما داریم معلوماتی است که دفتر مقام اول ریاست جمهوری موضوع را رد میکنه و این گپ از داخل ارگ درس کرده و به رسانه ها گفته شده که نامه های خصوصی گفتن و گفتن که کار ما کردیم. حال اینا در یک مشکل قرار گرفتن. اگر بگوین این کار ما کردیم، مکمل مشروعیت نظام، استقلالیت نظام زیر سوال میره، که گویا اینا مستقل نیستن دیگه. وقتی که یک تابع افغانستان یا معاون اول رئیس جمهور افغانستان نتونه به کشور خود بیایه، خب پس استقلالیت کشور کجا شد؟ از یک طرف به دروغ خدا ل ایران ماندن که چی جواب بگویم. من نمیفهمم کی دلیل اینا وقتی که موضوع را به مطبوعات و چیز از ما چند نطاقی که موضوع را از رسانه‌های مختلف سوال کردن، اونا گفتن که منابع از داخل ارگ بر ما این موضوع را گفته و خواهش کردن که نام ما باید گرفته نشوه. اینا به نظر ما این شایعه پراگنی و این موضوع را در مطبوعات انداختن قسمی است که گویا یک بچه ترسانه که بکنن که گویا جنرال صاحب دوستم نبیه به افغانستان. جنرال صاحب دوستم صحتشان خوب شده، انشاءالله به این روزای نزدیک ما شاهد آمدنشان
به بله. افغانستان. جناب صاحب اینجا یک
هیچ کسی بله. نمیتونه جلویشان بگیره از لازم
بله.
قانونی
خیر باشه جناب صاحب،
وقتی که جنرال صاحب دوستم آمد حل میشه.
بله این بهتر همیست که خود دوستم صاحب بیا یک پرس کانفرانس و کل موضوعات واضح میشه. منتها عالمی کلش تیوریای یک قسم نامعلوم وریسته، یعنی هیچ اساس نداره بسیاری چیزا. منتها به جواب شما، یعنی برای اینکه یکم که تعادل برقرار شوه، ای اگر از طرف دولت شده باشه یک طرف موضوع، شاید از طرف آقای نورشان شده باشه این دیگه موضوع، و این شاید از طرف شما هم شده باشه، برای اینکه فعلا مسئله محکمه و مسئله ایچی را تحت شعاع قرار بدین، این یک موضوع امکان داره.
نه
من منظور من نمیگم متر شده، منتها به خاطر تعادل. بله
معلوم است. بله نه، موقف رسمی ما معلوم است. موقف اعلامیه که استاد عطا دادن، گفتن که انجینرهای ترکی عاملی که در این دیاره را اینا را حمل میکرد به خاطر ترمیم خانقای باهودین ولد پدر حضرت مولانا صاحب به بلخ میامدن، مهمانان خاصی بودن. این موضوع از اونا معلوم است و ایره ما چیزی که میگم، خب الحمدلله ما و شما بین دوستایی که میشنون مال نام و خبرنگارا رو بگیرم و همین تصادفاً دیر روز اونا بر ما گفتم شما باز ما پرسان کردن واقعیت اگر چی هست. ما گفتم واقعیت چیزی که ما خبر دارم اینی گپ است که اعلامیه است، و از دیگه دوستان پرسان کردن گفتن جناب صاحب نبودن. اما اونا ما گفتم من خمنده خبر شما این خبر از کجا گرفتین؟ اونا گفتن منابعی که از برما ازر خواهش کردن که نامشان افشا نشه چی کردن. یعنی ما اینجا تهمت نمیخوایم بزنیم، نمیخوایم خدای نخواسته دروغ بگیم، شاید از طریق رادیو شما هم دوستایی که من میام
مونتا اینجا جناب صاحب محترم یک بلی. سوال دیگه هم ناخودآگاه به ذهن خطور میکنه، ایست که امی تبلیغات بلی. چی راست یا چی دروغ یا کامل یا غیر کامل، ای باعث از این شد که بین آقای دوستم و بین آقای نور که در انقره اینا با هم دید و بازدید کردن درز افتاد یا نفتاد؟ سیب
نه نه خیر نه خیر بخیر، کاملا امیال ما در حالت تدارکات هستیم که جناب آقای دوستم از کشور ترکیه برمیگردن. ما همگی جناب آقای نور و آقای محقق و جناب ربانی صاحب و بزرگای ائتلاف همگی که با تیمای کاریشان همکار هماهنگ منسجم آمادگی داریم که بخیر جناب دوستون بیاین و یک
سعیشت خو ام سوال جواب شما را گرفتیم. محترم ارشاد یک سوال دارم، یک سوال دیگم در اینجا برازی که روشن شد و میخوایم بپرسم محترم ارشاد ایست که نماینده خود دولت آقای استانکزی به انقره رفت نزد آقای دوستم، نه؟ اما ترس
یعنی از راپور اخبار شیو
از راپور هست صاحب، نه؟ خب این خود نشان میده که کدام مشکل بین آقای دوستم و دولت موجود نیست، یعنی یه یک مسئله هست، نه؟ از این نقطه نظر به موضوع نگاه کنیم، سه رهبر بسیار عمده افغانستان هم در اونجا رفت، بسیاری ما خبر نداریم، شاید پتوپنهان هم رفته باشه، بسیاری ها در او آرسی بود، توی بود، نامزاتی بود، هر چی که بود در او انقره رفتن، یا هم نشان میدن که کدام گپه که هست در اینجا یک مشکل هست. از این نقطه نظر شما چه فکر میکنین؟ یعنی چرا اتر یک تبلیغات افتاد در میدان خدا و راستی؟
اول خب من از خانگوی دولت نیستم که رفتن استانکزی است و تبصره کنم، اما شخصا خوش هستم که رفتن برزی که نمی مشکلاتی که به وجود آمده سوی تفاهمی که به وجود آمده بلکه یک راه حل برشان به وجود بیاید، برزی که ما نمیخوایم که ملک به بحران بره. و تشکر از جناب صاحب که 100% تایید کردن و تاکید کردن که جناب صاحب دوستم دای تیاره نبودن، خوش شکر که نبودن. من شخصا من از یک وکیل و نماینده مردم بسیار خوش میشم، برای که بر ما هم سوال پیدا شده بود که چرا جنرال صاحب دوستم به وطن خود پنهانی بیاید، چرا جنرال صاحب دوستم به وطن خود بدون اجازه بیاید، چرا در وطن خود جنرال صاحب دوستم در قلب افغانستان در پایتخت کشور عزیز ما تا نشه و در مزار شریف در فعلا به نام امپراتوری اتوری یاد میشه در اونجا برن. هیچ وقت این ممانعت وجود واقعا نداره که یک تبع به مملکت خود میه، اما یک تیاره بدون اجازه به هیچ صورت چیشتن نمیتونه. پس دولت بسیار خوب کار کرد که این انجینرها بودن، متخصصین بودن، هر بلایی که بودن که به اجازه میخواستن به افغانستان بیان، اینا تو فکر نکنن که افغانستان یک سرزمین بی صاحب است. افغانستان شکر الحمد لا بیرق داره، رئیس جمهور داره، قانون اساسی داره. و تشکر از اینکه بازم به تاکید گفتن که جنرال صاحب دوستم نبود. پس به این دغدغه ها باید خط نقطه اختتام بگذاریم و زیاد بروش فشار نبریم. و بدون شک قسم که آقای ظریف نظر گفتن چندین نفر از بزرگای ما رفتن، خو هم یک عزت افزایی است که به جنرال صاحب دوستم شده بود. حتی انجینر صاحب نبیل هم رفته بود، سانگزای صاحب رفته بود و بر تن یک تمام از بزرگان. من شخصا خوش هستم که بلکم یک راه حل به این مسئله پیدا کنه. خب پس میایم به این یک گپ آقای جناب که گفتن یک اتهام سیاسی است، موضوعی که ایشی پیش کرده، هم اتهام سیاسی است، هم اتهام اخلاقی است، هم نقض حقوق بشر است. هر چی کس فعلا در چارچوبات اتهام است. و من خودم شخصا به گوشه خود شنیدم که آقای تیانج گفتن نتیجه هر محکمه که باشه سیاسی می باشه، ما هیچ وقت به محکمه حاضر نمیشیم. این کار باید نکنن به نظر من، به سر بلند به محکمه حاضر شون. و تومتی که شده پیشتر قصه چلپاسر کردم، باز تکرار نمیکنم، این قرن 21 از این تومتا به بسیار وجه آسان و به بسیار آسانی ثبوت میشه. بس بگذار که این قصه ختم شوه و اینا هم جنرال صاحب به قانون سر خم کنن و قسم که همیشه قانون مراد کردن، یک بار دیگه قانون مراد کنن، به محکمه حاضر شون. و من مطمئن هستم که محکمه اختصاصی برشان ایجاد میشه، بدون شک به نام معاون رئیس جمهور کدام ماده خاص قانون اساسی نیست. اما فراموش نکنیم که رئیس جمهور بر دو معاونینش در یک پکیج انتخاب شده از طرف مردم. بنان اگر رئیس جمهور یا معاونینش جرایم سنگین و یا جرایم ضد بشری میکنن، بدون شک باید محکمه خاص برشان ایجاد شود، حتی اگر خود دکتر غنی هم باشه.
بله مننه هلی جان ارشاد. البته یو یادونه کوم په فیسبوک غن اوریزون کو پښتنې کړی دی، دا ټول پښتنې نشم لوستل. یو هم دا مسله مطرح کړی چې جنرال صاحب دوستم الوته ک په دې خطر باندې اجازه نه ورکړل شوی چې د اشتی مسلې نه ځان وباسي. جنو سلامونه لیکلی دی، جنو لیکلی دی زل خوښ نه دا پروګرام اورم. البته پښتنې سي عبد الله کاکړ پښتنه کړی دی، رحمت الله پښتنه کړی دی، اکرام الله صبری و پښتنه کړی دی، عبد الله کاکړ بیا بل زل هم پښتنه کړی دی، عالم نور رحمانی هم سلامونه لیکلی دی، او جهان بادر هم پښتنه کړی دی. د ټولو پښتنې په دې پروګرام کې نشم مطرح کولای، ځکه تقریبا یو نیمه دقه د وخت لرو. نظر سه له په دوم ساعت کې بیا د ائتلافونو مسله چیرو خو
یو لږ مطرح کول. غازی صاحب کم گپ زدن. غازی صاحب همین قسمت اول یک جنبندی بکنین در مجموع، بعد شنوندای محترم هم شاید اینه تره کده باشن. یعنی د این روزا مثلا وزارت خارجه امریکا یک راپور 2016 را در مبارزه بر علیه تروریسم نشرکت ده او گرچه میگه 13% کمتر شده از حرکت های تروریستی، اما 75% تمام حرکت های تروریستی در 5 مملکت میگه شده که عراق است، نام دوم افغانستان است، هندستان است و پاکستان است و فیلیپین است. از او خاطر یعنی مسئله اقتصاد مشکل است، اینطور موضوعات باعث از این میشه توجه به دیگه چیزا هم جلب شود. یک جنبندی بکنین چه؟ که باز خبراست میریم در قسمت دو.
البته دیر ثانی وقت لرو، لطفا دیر لند.
خب مخکې له دې چې زه دغه وکړم، مخکې یو اوریدون کې پوښتنه وکړله، ښه موږ نه غواړو چې دا خبره قومي شي، خو دوی په فیسبوک کې لیکي چې دا د ډاکټر نجیب غچ واخیسته او هغه ته اجازه نه ورکړي.
بل خبره دا
زه دې ته راځم کنه، بل رئیس جمهور قاطع نه دی، قاطع به د هغه نه ورلیږل، حیاتان نه ورلیږل، هغه ائتلاف مات نه کو او د دې ته اجازه ورنکړه. بل دغه د حل لاره نه ده چې الوتکې ته اجازه ورنکړي، ښه د حل لاره وي بیا ټول سیاسي نو پاسي بیا دیکتاتوري اعلان کړي.
جنرال دوستم په تاریخ کې نو څنګه اجازه ورکړي؟